دې وسیلې 15 دقیقې بل بریالي ازموینه تر سره کړه. د کلاین ویژن اروپایي شرکت په یو خبر پنه کې ویل دي چې د شوي معاملې له مخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولی شي او چینایان به لومړني خلک وي چې کولی شي له بازاره الوتونکي موټر وپیري. قدرمن اوریدونکو د شپه پام وکړئ خبرونو ته. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین 14 نه ماشومان وژلې دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په یو بیان کې راغلی چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په زادرانو کلي کې وشوه. د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 15 تنه نجونې او 4 نور هلکان وو چې عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د اشغال له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما نن د ماینونو په اړه د عامې پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمایزو چارواکو له زلزله ځپلو کورنیو سره د لسګونه نورو کورونو د سپارلو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. د اسرائیل د سره سمندر پر بندري خار ایلات نن سهار هوایی حمله وشوه چې مرګ ژوبله نه لري. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي یو الوتونکي وسیله چې د اسرائیلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسلوالې ډلې چې ایران ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی او د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې 3 کسان نیول شوي دي. د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مارچ 22 نیټې تر حمله وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل شول په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روحان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سبان د دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي د امنیت ثبات د افغانۍ د ثبات او د قشتې په پروژې په ګډون په ځینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. رعایت طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بېلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوې او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځینې نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولې سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کېږي مطرح کېږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شننکي او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو څخه باندې دوه کلنه واکمنۍ او د هغوی حکومت ولې څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړی یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې هغه پالیسي چې غوره کړې په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنه سادات همکاران او ټول معزز او خدای السلام علیکم رحمت الله موګه او تاسو وینئ چې د پاسه د وکالا استاسيات د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت پر صد لیکلان دی یو نظام هیواد او د هیواد په جغرافیه حاکم دی په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاستراول نشته هم پشتګونه او عقب نشینه نشته هم ګټه لرو هم زیانونه چې دواړه الخید ناقص او د بحث وړ دي کوم ګوینو هغه اصل کلنه تپل شوی جګړه چې په افغانانو حاکمه و یو لورې طالبان اسلامی تحریک او د حزب اسلامي او په هغه وخت کې بل لورې د نړۍ یا تلویخیا څخه پندوس هیوادونه ناټو امریکي متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تللې افغانان ځپل کېده تباهي او بربادي روانه وه هغه ستونزې حل شوې جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکه کاتو بوي مګر هغه جنازي اوس خلکو کورونو ته نه دی او د ثابت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سکوت سره مخ دی تقریبا هغه سی په ځینو لوی اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټه اخیستنې کار روان دی کاغه د کوسی پی کانال دی که د کاسازر پروژه ده که د واخان پروژه وه که د اوس د ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټولو یا کوچنی پروژې نشي کېدای بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تریا د هغې سرپرستي او رهبري کوي په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته وینو نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس ویل کیږي چې بنا ده نو د دې فلسفه او یا اصول په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام د هغې مرکز دولت اساسي مرکز د اله العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلي کېږي او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الحکم الا لله نشته هیڅ حکم مگر دی او الله د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی قانون د دولت څه مده چې په د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي چې په هغې کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو دپاره چې پیغمبر علیه السلام نه تر قیامته پورې د دولت قانون عظیم شان قرآن وي مګر دا د ټول بشریت دپاره د هغوی د ژوند او څه فلسفه خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او هلته بیا د مروجه قوانینو د نړۍ سره د راشه درشه د ډاکټرین وی هغه امنیتي او نظامي ډاکټرین وی او نور مسایل دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ یې او هلته د دولت او حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې واضح ذکر شوي. دغسې یو قانون څه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د هغې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره سره مراودات ولرو او د یو بل پیژندګلي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح شي که هغه جرمی د جرایمو مسایل وي که هغه امنیتي مسایل وي که هغه د حقوقو او د تجارت او سوداګرۍ مسایل وي او که نور اقتصادي علمي او فرهنګي او نور مقرري او قوانین.
انصاری صاحب دې به خبرې وکړو چې افغانستان د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خراغ لاس دي. انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په ځینو برخو کې لاسته راوړنې لري خو په ځینو برخو کې د حکومت ولې البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو دې خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دی څه باندې دوه نیم کاله کېږي حکومت ولی کوي. فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه له هغه څرنګوالي یا یو چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولی بدل شوی دی؟
نمونه درناوی تاسو ته په درمنو سره سره او د سپاس په پروګرام اوریدونکو ته لبا د مرغه باید دا ویم چې دا تاریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د دې حالت دوی لا نه دی وتلی. دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې باید ولس پر تکیوي او دوی په ولس باندې تکیوي هسی یو نظام نه ده. مشخصا تکرار د تیرو 15 کلونو رژیمونو هماغه اشتباهات تېروتنې دي چې موږ یې عملا وینو. هره ډله چې حاکم شوې ده ولس یې تقریبا یرغمال نیولی او خپل د خوښې هغه خپل د عقیدې او خپل د ایدیالوژۍ مطابق یې کوښښ کړی دی چې پر ولس هر څه وتپي، حتی که دا خلاف د شریع هم وي. گرچه دوی د شریع ادعا کوي لکن د ولس مشروع حقونو باندې دوی فعل حاله پښې ایښې دي په ځینو برخو کې. من جمله کار اهل کار ته نه سپارل، من جمله دغه د خویندو دپاره د تعلیم او کار ودرول، یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون ونه لري او ولس په دې ونه پوهېږي، نړیوال په دې ونه پوهېږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم خوا روان دی، په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي، او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي که نه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سړی ویني، لکه څنګه چې انصاری صاحب یاده کړه، د ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي، لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول. د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکات ته هم حتی شوي دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي. کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي، هغه کار اهل کار سره نه وي، یوازې د مدیر نه نیولی تر وزیره پورې یوازې د مدرسې طالب ناست وي، بې له شکه چې دی به ممکن ډېر امین خلک وي. لاکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بڼه لري په کابل کې دی او دی د سویل کې چې اکثره مهمه پریکړې له کندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمه پریکړې کوي. که راشو دې خبرې ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري، قدرت لري، یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي، آیا د دوی دغه جوړښت په پام اسلامي شریعت او بقیده طالبانو دغه نظام ته په پام، آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي؟ په هر پریکړه چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوه چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او اړتیاوي او عملي هغه د ټولنې اړتیاوي دوی ښه درک کولی شي.
به له شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی او تقریبا که داسې ووایم په ټکانې خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي چې حتی د کابینې وزیران او نور کارکونکي په شمول د ملا یعقوب په شمول د قانی صاحب په شمول د ملا دلاور حتی حنفي ملا د سنګزه صاحب د خارجي چارو لومړی مرستیال مهین دا یو موافق نه دي، خاص کر او په ځانګړې توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په ځین حتی عادي تقرریګانې چې ما تاسو ته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شا به تش وي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکي سره به لبره مره مخامخ نشو. نو دوی هغه انحصاري قدرت ټول په قندهار کې دی او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره څه لیدلي نه په تصویري بڼه راغلی دی ولسته د غمیزې یا د هرات د غمیزې دپاره حداقل دی څرګند نه شو نه د اخترونو دپاره دی څرګندېږي او یو مجهول حالت په اوسني پېړۍ کې په اوسني نړۍ کې یو زره چلوس او پنځه څلوېښت کال نه وروسته مونږ د بیرته د حجار په قرض کې په ژوند نه شو کولای خو د دغې ټول ټکنالوژۍ نه چې دې بعد ګټه اخلي او د دې نور بیا د ولس دپاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر وپېژني یا د اقل دا ولس په کوم اساس دا ومني چې دا زما امیر دی چې پېژني نه شابګراوند معلوم نه دی پرې تېری نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه پټه د پردې تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو صاحب هم اشاره وکړه، تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه، تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره دی. قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي او شورا جوړوي تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی. د طالبان دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو څه ډول ارزوي؟ بله انصاری صاحب،
بله ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې چیرې د نړۍ مروجه سیاسي فلسفو ته موږ ورته پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري. د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتي سیستمونه کار قوانین دي کارې د رهبری تعینات او نور دي او د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دي او یا د خدماتو ارائه کول دي. کومو که تاسو وګورئ په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه مولیده چې په هغه کې کاملا دیکتاتوري نظامونه و یا حکومتونه و او ادارې و چې په خلکو تپل شوي ظلم ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هیوادونو کې لکه شمالي کوریا، چین، دغسې په لاتین امریکا کې ځینو هیوادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې و هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی و دلته عملي نه شوه او پراخې ستونزې درلودې. موږ لیدل چې ډېر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو او د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رایو او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شوه. کله چې سیاسی رازو د اسلام سیاسی فلسفه ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډیر کافي لیتریچر کتابونه او لیکنې لرو که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاري حاجي لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا 100 کاله وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع الدول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لنډه رڼا واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته، موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام، او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروستی ختم نبیین و په تیرو دورو دوره د نبوت کې شورایي نظام نه و، مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او حضرت حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې وروستی پیغمبر دی باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سر رالنډې کې د خپلې خبرې چې سادات صاحب ته مو ورکو مهرباني.
دلته چې کله د امارت مسلې ته راځو د امیر المؤمنین موضوع، دا هم په دوه برخو چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویلی شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغوی بیا پریکړه وکړي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوي او هغوی خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هېڅکله د ولس او د ملت اوږدمهالې درګونه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس موږ وایو که چېرته موږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کومه شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوي دا باید ایجاد شي، که هغه د لویې جرګې په نوم وي، که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور، چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو همدې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهمې پریکړې کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا همداسې ده خبره؟
نسکم نکوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنې پکوي چې ګواکي داسې یو امیر خپل پارکانو باندې هم یعنې خپل افراد باندې هم بې اعتماده ده، ګواکي او په دې باور نه لري چې دا ټول د همدغې امارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکامو باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و چې قرباني ورکړي خو نورو ولسونو ورکړي، د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی حداقل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله، عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سړی ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی، دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی، ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پېژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانیږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې ملا مجمر اصلا دو کال وفات کړه، لکن دو کال نورم دغه وفات نه ورسته دغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولست په اصلاح رقم په فالک ساتل شوی.
بله مننه.
په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده، او بل دغه واټن د ولست او د دوی ترمنځ ورسته به زیاتیږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې.
چې همدا پوښتنه مې کوله سادات صاحب، وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کړئ چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوئ چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي که نه، او که یې نه وي کړي علت څه دی؟ ولې
لکه واضح خودخواهی وینما او ځانخواهونه وینما به اعتمادی وینما، ځکه چې په نور اعتبار نشي کولی سره یا نه کوي سره، او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقداره او تر ټولو امانتداره یوازې دوی دي. خو دا داسې نه ده، دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري، دا ولس دا هېواد د 30 میلیون انسانانو دی، او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واقعاً دغه یو امارت غواړي که نه غواړي. دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل، لیکن آیا دغه په دغې باندې دا د ولس په خدمه که نه ده؟ بیا دې شي نه دوی فیصله ډډه کوي، لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام یې په سرپرست رقم باندې مخکې وړی، او د قانون د مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري، او دوی خود سرانه بعضې کارونه کوي چې همدا په خپله د ټولو قوانینو خلاف دی، ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم.
مننه استاد صاحب. انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې وویلې، طالبان د افغانستان د وروستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ قدرت ته ورسېد، نورې ډلې ټپلې یا وتښتېدې له افغانستان نه، وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمېر پخوانۍ څېرې له هېواده بهر دي، ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوالو مبارزې کرا شو. دیته د طالبانو مخکنی واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نسکوره شوله، څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده. وروسته له څو کلونو دوی بیرته ژوندي شول، بیرته راوټوکېدل. فکر نه کوئ چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي، همداسې یوه سناریو سره بیا افغانستان مخ نه شي، هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعالې نه دي خپله فعالې شي، او د سیمې هېوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي؟
تاسو ډېری د دقیقې او عمیقې مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغسې یوه جغرافیه کې موقعیت لري په داسې یو جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې تاسو د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدانه وروسته د امنیت خبره وکړه، تر 2001 ماتم حتی 2012 پورې دغه مرستونځ نه وي، مګر ورو ورو صفوف او حرکات او سکنات زیاتېده، او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و، او اخرم دغسې شوه چې حکومت رنګ شو او طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې پخواوي د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه یې لرل، هغه د کولاب نه و که پنجشیر کې و که نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تېر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته یې ډېر زړهسواندي او زړه خوږي ملګري او مشران درلودل، ډېر یو موټی یو لاس او یو خوله وه چې اوس تر ډېره هغه هغومره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډېر ضعیف وو هغه وخت، مګر اوس موږ وینو چې په تېرو سلو کالو کې ډېر خلک په استخباراتي، په نظامي، په کمانډو نورو باندې دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي، د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي، زپلوی او یو ډله یو ټپله یو سمت یو ولایت او یا دوه ولایت په ټولو ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وی او د حساب بیرته مصرف کی حساب ورکول نه وی او نور داسې مسائل خلکو ته حقوق نه رسي او حقوق ز فکر کوم ستونزې لا زیاتې دي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پو صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شنونکو سید زک